سموک غاغله آزادۍ رادیو اوري د مازیګر څلور بجې دي. قدر من اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې د روانو چارو په اړه راپورونه لرو او همدارس د آزادۍ رادیو اونیس پروگرام خبريږي. خو له هر څه مخکې پامکړی د دې سات خبرونو ته داسې مهال چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګیدلي، نن نړیوال د فبروري 11مه په ساینس کې د نجونو او ښځو د ونډې ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار پر ایکس شبکې لیکلي چې ښځې د نړیوالې ساینسي ټولنې له دریو یوازې یوه برخه جوړوي او په دې برخه کې ونډه او بودیجه کمه ده. انتونیو ګوتیرش د هر نجلۍ او ښځې پر ملاتړ هم ټینګار کړی، څو د په وینا وکولی شي خپلې وړتیاوې لوړې کړي. د طالبانو حکومت د نوري نړۍ برعکس په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې او د نجونو پوهنتونونه تړلې دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومرس حیدری وای له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ژر پیل شي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړی پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته یې کړه ټاکل شوی چې دا سرحدي پلان په څلورو پړاونو کې بشپړ شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیره اونۍ د افغانستان په پوله کې د دیوال د جوړولو په اړه خبر شوی راپورونه رد کړل او ویل چې د دیوال جوړولو او د پوله بندولو ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون سلګون افغان کډوال هیواد ته راستانه شول. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 903 افغانان د اسلام کله بندر له لارې هیواد ته راستانه شوي. پرون ایراني رسنیو د خپل هیواد د رضوي خراسان ولایت د پولیساتي ځواک د قمندان مجید شجاع له قوله ویلي و چې په 15 ورځو کې 60 افغان کډوال په دې ولایت کې نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. ایران وایي چې په دې هیواد کې تر 15 میلیون ډیر افغان کډوال میشت دي چې اکثر قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د فبروري د 8مې د عمومي انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون د اعلان لمخې د پارلمان له 204 شپېتو څوکیو څخه شپږ نوي خپلواکو کاندیدانو ګټلې. ویل کېږي چې د خپلواکو کاندیدانو په منځ کې 2 نوي د عمران خان په مشرۍ په تحریک انصاف ګوند پورې تړلې دي. له تحریک انصاف وروسته ډیری څوکۍ د نواز شریف مسلم لیگ ګوند ګټلې. د مسلم لیگ نون ګوند 15 او ورپسې پیپل ګوند 45 څوکۍ خپلې کړې. همدارس متحده قومي غورځنګ ولس، جمعیت علماي اسلام او د مسلم لیگ قاف هر یو 3-3 او د استحکام پاکستان ګوند 2 څوکۍ ګټلې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې لرفه ښاره د ملکي وګړو خوندي وتلو ته لاره هواروي. په رفح کې د حماس د سختري زیډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د اسرائیل پلان اندېښنې پارولې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د غزې له 2,300,000 نفوس څخه تر نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلي. د اسرائیلو صدر اعظم په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه په رفح کې د حماس پر ضد د اسرائیلو د عملیاتو د پراخولو په اړه پر خپلې پرېکړې ټینګار وکړ، خو ویل چې ملکیانو ته به د خوندي وتلو لاره هواره کړي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دوهمه یورزنی سیالي روانه ده. په چا د سریلانکا لوبډلې وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه. د لوبډلې تر دې دمه په 15 اوور کې 104 منډې کړې او 4 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه کوربه سریلانکا د 240 منډو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې سریلانکا د 302 منډو هدف ټاکلی و چې افغانستان په ځواب کې د محمد نبی او عظمت الله عمرزی د سلیزو پر مټ 309 منډې وکړې. د ویلو ده چې د ورځنیو سیالیو دا لوب لړۍ به د فبروري په 14 نیټه بشپړه شي. ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه په دې پسې 2-3 اووریزې سیالۍ هم وکړي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې طالبانو د زده کړې د برخې د دریو فعالانو نیول تایید کړي دي، خو وایي چې دوی له قانون څخه سرغړونه کړې وه.
منیجه صدقه صرف به جور
منیجه صدقه یوازې د خپل او د افغان مېرمنو د کار زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې.
ایران له دې هېواده د شل زرو نه د زیاتو بې اسناد افغانانو د ایستلو خبر ورکړی. په نورو موضوعاتو کې نن په ساینس کې د ښځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. دې موضوع ته کتنه کوو، د پاکستان د انتخاباتو د نتایجو وروستی حال درکوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې له خوست ښاره تر درګي ښارګوټي پورې د وارداتي برېښنا د غځولو کار پیل شو.
ولس دا غوړي چې دغه بجلی باید وزغول شي، په تڼۍ کې نیر منطقې ته وزغول شي، باید تڼۍ ټولو منطقې ته د بجلی وزغول شي، دا مې غوښتنه ده.
نور مطلب او په دوهمه نیمه کې د اوومې ورځې اونیس پروګرام خپریږي، او ردو تیر سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د طالبانو حکومت د یوې معترضې میرمنې او د زده کړو د برخې د دریو فعالانو نیول پرون تایید کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ادعا کړې چې منیژه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان په دې خاطر نیول شوي چې له قانون څخه یې سرغړونه کړې. خو د نیول شویو فعالانو کورنۍ او نږدې ملګري وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان او نورو نړیوالو سازمانونو بیا بیا د طالبانو له حکومت نه د دې فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې.
د طالبانو حکومت د معترضې میرمنې منیژه صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان نیول تایید کړل. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د نیول شویو فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې ادا کړې چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ یاد کسان د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دوی د شریعت او قانون خلاف کوم نو له عمل نیول شوی، او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب کړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیژه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو. د زده کړې برخې فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 12مه په کابل کې ونیول شول. دوی له نږدې خپلوانو بیا او کس چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد او وپېژندل شي، د طالبانو حکومت د وینا د اردوي وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی ترسره کړی. هغه په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي، د طالبانو حکومت د خپل عمل د توجیه لپاره د دوی نیولو ته بیلابیلې پلمې جوړوي څو د نړیوالو په سترګو خاورې وشیندي، خو دا حقیقت نه لري ځکه دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ عمل نه دی ترسره کړی. د تولومیوس راپور له مخې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي هیڅوک حق نه لري چې د اسلامي شریعت او د هیواد د قوانینو خلاف عمل ترسره کړي. هڅه مو وکړه ذبیح الله مجاهد د دې په اړه چې ګواکې د افغان میرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیژه صدیقي هم د غیر شرعي او قانوني فعالیتونو له امله نیول شوی، د نوموړي کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانه د اداره دوي او وایي هغه د خپل حقونو په خاطر د مبارزې له امله نیول شوی. نوموړي زیاته کړه،
منیژه صدیقي صرف به جرم دادخواهی برای حق خود،
منیژه صدیقي یوازې د خپل او د افغان میرمنو د کار زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې. دا د طالبانو توجیه ده چې دا د شریعت او دین خلاف و، خو هیڅ کله کار زده کړه او پوهاوی د دین خلاف کار نه دی.
حق درس خواندن و آگاه شدن جرم نیستن.
به خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په یو لیک کې چې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته یې لیږلی و، او دغه شان څو ځله یې په خپله ایکس پاڼه د منیژه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان او معترضې مېرمنې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې یې بېرته خوشي کړي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت تایید کړی چې منیژه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د زده کړې د برخې درې فعالان نیول شوي دي، او دلیل دا دی چې د طالبانو د حکومت د ویان په وینا دوی له قانون څخه سرغړونه کړې. ولی طالبانو د پخوا برعکس دا ځل د دې فعالانو نیول تایید کړي او آیا دا تمه شته چې د تعلیم په ګډون د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو پالیسي به بدله شوي وي؟ په دې اړه د بحث لپاره د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال را سره ده. میرمن حقپال، سلام. پخوا به طالبانو د هغو فعالانو په اړه چې نیول به یې تقریبا هیڅ نه ویل او خلک به یوازې هغه مهال خبرېدل چې دوی به نیول شوي کسان خوشې کړل. د منیژې صدیقي او د دوو نورو نارینه فعالانو قضیه ولې دا ځل دوی تایید کړه؟
سلامونه تکل سر تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. طالبانو په دې تایید کړی ده چې دوی پوهېږي چې ټول دنیا په دې باندې خبر شو، خلک خبر شو، او په څنګ کې پخوا هم دوی هغه کسان چې دوی غیر قانوني نیولي ول د هغې د نیولو څخه انکار کوه، لکه ډېر یو مهمه بېلګه یې دا د پریانی نیول و چې هغه خپل ویډیو یې نشر کړل او دوی طالبان او ټول به ویل چې دوی سختګي دا کار کړی دی. او بالاخره بیا موږ ولیدل چې کله متقی په ناروې کې وو بالاخره دوی زنګ واخه او دا خبره یې تایید کړه. نو دې لپاره دوی پوهېږي چې اوس دا خبره ډېر معمول شوې ده د دوی په رژیم کې، او خلک په دې باندې پوهېږي چې هغه کسان چې د حقونو دپاره کار کوي، که ښځې دي که نارینه دي، هغوی د طالبانو لخوا غیر قانوني توګه نیول کېږي او دا خبره پټه نه پاتې کېږي. نو داوي
مننه. طالبانو حکومت له ډیرو هڅو سره سره تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د نړیوال ټولنې لخوا او د نړیوال ټولنې لخوا هم فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي. څه وخت توقع لرلی شي افغانان چې یعنی په لنډه موده کې په لرې راتلونکي کې چې د دوی پالیسۍ به بالاخره د ښځو په برخه کې بدل شي او څه بدلون به راشي؟
زه فکر کوم که تاسو ډېر ژور کتنه وکړئ د طالبانو ایدیولوژي ته، خصوصا د دوی د قضی القضات هغه کتاب چې دوی لیکلی دی او په هغه کې ډېر په منظم توګه د خپل ایدیولوژي او د ښځو رول او حتی د سیاست او د قدرت او د ټولنې ترمنځ دغه اړیکې چې دوی کله څېری او وایي، دوی په کتنو کې په ایدیولوژي کې زه تغییر نه بولم تر هغه پورې چې دوی دا نه وایم چې یو بېخي نوی نسل راشي او لکه د حکیم حقانی په څېر نور چیرې تاثیر ګذار او نفوذ ونه لري، شاید یو تغییر راشي. که دوی چیرې په همدغه توګه باندې چې دوی ډېر منظم او منسجم سره او متحدانه کار کوي، زه فکر ونه کوم چې د دوی په پالیسیګانو کې تغییر راشي د ښځو په حقله. او په څنګ کې د دوی هغه عمومي او وسیع پالیسي د ترهګرۍ او خصوصا د یو د بنده ټولنه چې په هغه کې آزادګان باید نه وي، که هغه سی یو ستراتیژي تاسو ولرئ، نو هغه ستراتیژي خپله په تضاد کې ده د اساسي حقونو، د ازادۍ، د بشري حقونو. ځکه چې که تاسو په هغه ټولنه کې هر څوک هر څومره چې تاسو بشري حقونه د خلک سرکوبوي، خصوصا د ښځو حقونه سرکوبوي، هغه ټولنه ترهګرۍ ته نور هم آماده وي. او د دغه زاویې څخه وګورئ، زه تغییر نه بول. او بیا کچیر دلته د خلک او یا د وختونو درک وکړي د دنیا چې ټولنه، اوسنۍ ټولنه، د افغانستان ټولنه او دنیا بسی یو نوې ټولنه ده او مجبور دي چې
همدا د دنیا مقایسه هم غواړم. میرمن حقپال، تاسو د ایدیالوژي یادونه وکړه. همدغه ایدیالوژي په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم شته. لاند په گاونډي ایران کې هم د همدغه ایدیالوژي لارویان او پلویان په واک کې دي، واکمن دي. خو د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې دغه پالیسي چې طالبان یې لري دوی نه لري. یعنی څه شی دوی بیلوي د نورې نړۍ له ملایانو نه یا له روحانیونو نه؟ هغه د دوی فاصل حدود کوم دي؟ کوم شی دوی متمایز کوي له هغو نه؟
بله دقیقا. اصلا دیر مشترک نقاط لري دوی د نورو اسادګر او یا زوایم چې بنیا اسلام اسلامستان ورته نوم دوی سره ځکه چې دوی دغه تفسیر د اسلام ډیر لري د نورو ګروپونو نه. اوس تاسو وګورئ په پاکستان کې انتخابات وشو، مولانا فضل الرحمن وایي چې د دوی معنوي پلار دی، خو هغه ځي په دیموکراسۍ باندې باور لري، هغه ځي انتخابات کې اشتراک کوي. هغه نه صرف دا چې انتخابات اشتراکیت د ښځو د حقونو په اقله دغه برداشت بیخي متفاوت د دوی د برداشت څخه. همداسې د ایران کې یو څه ازادګانې ورکړي دي ښځو ته، هغه د دوی حاکمیت یو څه دوام لري تقریبا څلوېښت کاله کېږي. او د طالبانو زه فکر کوم چې د دوی مشکل په دې کې ده چې دوی په حقاني مدرسو کې چې کله روزل شوي دي، د دوی هغه لیرلو دی د دنیا یا جهاندیني ډېر محدوده پاتې شوې ده یو خبره. او دا یا که دا پاتې شوي نه وي، زه فکر کوم چې دا یو ډېر ستراتیژیک پلان دی ته ورکړل شوی دی د دښمنانو لخوا، چې باید د افغانستان ټولنه، د افغانستان تاریخ، د افغانستان
او د افغانستان خلک باید وځپل شي. ډیره زیاته مننه له تاسو نه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ورځې.
ایرانی چارواکو اوس له دې هیواد د څه باندې 60,000 بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی. ځینو رسنیو د رضوی خراسان ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د سلواکۍ د میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې ایستل شوي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
لا گاونډیو هیوادونو څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د ایران سرحدي چارواکو د سلواغي میشتې په لومړیو 15 ورځو کې د څباندې 40,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسنا خبری اجانس د دغه هیواد د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د دوغارون لارې ایستل شوی او د طالبانو حکومتي چارواکو ته سپارل شوی دی. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوي د دغه هیواد له پولیسو په شکایت سره وایي د بیکارۍ له امله ایران ته تللي و، خو له بیرته ایستلو سره اوس بیا بیکاره شول. د دوی له ډلې محمد حسن ازادي راډیو ته وویل له یو کال راهیسې په ایران کې د بلوکونو په جوړولو بوخت و او دوه اونۍ مخکې د ایراني پولیسو لخوا ونیول شو او له دغه هیواده وی ایستل شو.
موږ په شهریار کې وو، له هغه ځایه له کلیواړه ولسو، له اصفهان څخه مو د سرشمیرنې فورمې اخیستې وې او په شهریار کې ونه منل شوې. د شپې 12 بجې موږ له کلیواړه ولو، نه تنه وو.
هغه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې بیکاره دی او نه پوهېږي چې څنګه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ملاتړ وکړي. یو بل افغان کډوال هدایت الله چې په دې وروستیو کې له ایرانه ایستل شوی ازادي راډیو ته یې وویل:
بله، ما ایران بودیم.
زه په ایران کې وم، 60 ورځې کېږي چې له دغه هیواده وایستل شوم. د شپې 1 بجې او 2 دقیقې وې چې پولیس راغلل. له کړکۍ مې ځان وغورځاوه او وتښتېدم، خو بالاخره یې ونیولم. هغوی زه ووهلم او هر څه پیسې چې راسره وي راڅخه یې واخیستلې. کله چې زه افغانستان ته ورسېدم هیڅ مې هم نه
درلوده.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د روان کال د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او زیاته کړه چې د دوی د ایستلو بهیر به پیل کړي چې له دې وروسته له ایران څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کوي، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط وروسته دغو هیوادونو ته د افغانانو کډوالي چې لامل یې هغوی امنیتي ګواښونه، بیکاري او بېوزلي بللې چټکه شوې ده. په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د ایران او پاکستان حکومتونو له خپلو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. مخکې لدې چې د تحریک انصاف ګوند د پاکستان د جمعې د ورځې د عامو انتخاباتو د پایلو په اعلان کې د ځنډ پر ضد مظاهرې وکړي، د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نتایج اعلان کړل. د اعلان شویو نتایجو په اساس تر ټولو ډېرې چوکۍ د عمران خان پلویانو ګټلې دي. په بلې خوانه د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړیو د پاکستان په عامو انتخاباتو کې په درغلیو اندېښنه ښولې ده. دوی د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت غوښتي چې د دغو تورونو تر پوره څېړل کېدو پورې د پاکستان د انتخاباتو پایلې ونه مني. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون نن د انتخاباتو پایلې اعلان کړې چې پر اساس آزاد کاندیدان چې ویل کېږي اکثره یې د تحریک انصاف غړي دي، ډېری چوکۍ ګټلې دي. پرون د دغه ګوند یو مشر هم از هر ویلی و چې که تر ننه د انتخاباتو پایلې اعلان نشي، پلویان به نن یک شنبه په ټول پاکستان کې مظاهره وکړي. د کانګرس د استازو جرګې غړي سمرلی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په انتخاباتو کې د پاکستان د پوز د لاسوهنو شواهدو اندېښمنه کړې ده. دی ویلی امریکا باید دا یقیني کړي چې د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ ده او اجازه نه ورکوي چې دولتي فشار د خلکو ژغ غلای کړي. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سوزا وایل پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو په اړه دی پلټنې وشي او اوس هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د پاکستان له خلکو سره ودرېږي. دی ټینګار کړی چې امریکا تر هغو په پاکستان کې کوم حکومت منلی نشي چې د ولسواکۍ پر اساس نه وي راغلی. د کالیفورنیا ایالت استازي روهیت کهنه هم ویلي چې د پاکستان اکثریت خلکو عمران خان ته رایه ورکړي او داسې ښکاري چې اکثریت غواړي چې نوموړی بیا صدر اعظم شي. د پی وای ویډیوي پیغام کې ویلي چې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې امریکا په پاکستان کې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې قانوني مشروعیت نه لري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان شویو نتیجو پر اساس په ملي جرګه کې د عمران خان د پلویانو چوکۍ ډېرې دي، خو داسې نه ښکاري چې د حکومت د جوړولو لپاره کافي وي. د کانګرس یوې بلې غړي شیلا جاکسن ویلي باید د پاکستان په انتخاباتو کې دغه هیواد د ولس غږ واورېدل شي. د زیاته کړې د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو د شفافیت لپاره پکار ده چې انتخاباتي څارونکو او د پاکستان متحدانو ته اجازه ورکړل شي چې د دې هدف لپاره کار وکړي. په استازو جرګه کې د نیوادا ایالت غړي سوزی لی ویلي چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت له دې غوښتنې سره د نظر یووالی لري چې د پاکستان په انتخاباتو کې باید درغلی وڅېړل شي. امریکا، اروپایي اتحادیه او برېټانیا د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر تورونو اندېښنه ښولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماتیو میلر ویلي و چې باید د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلی د ادعاو په اړه بشپړه پلټنه وشي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتو د رونوالي په اړه د نړیوالې ټولنې نیوکې رد کړې او ویل چې دا انتخابات په شفاف ډول ترسره شوي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په انتخاباتو کې ستونزې او د رایو په شمیرلو کې جنجالونه د الکترونیکی وسایلو د نشټوالي له کبله بللي او ویلي چې تر انتخاباتو مخکې له ماشینونو څخه د کار اخیستو په اړه په لسګونو ځلې یادونه کړې وه.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو چې دا اوس هم په همدغه چپو کې یو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشتو مترو خبرېږي او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي د ازادي رادیو خبرونه ډېرې صفا او په ښه کیفیت سره اوریدلی شئ. ازادي رادیو څلورویشت ساعته خبرونه کوي. اوس هم ورزو د دې خبرونه ورستي راپورته مخکې لدی چې په دوهمه نیمه کې د اونۍ مهمو پیښو ته په اوومه ورځ پروګرام کې کتنه وکړو. نن د فبروري 11مه په علم کې د ښځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ علم ته د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج په هدف نومولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او همداراز د نجونو لپاره پوهنتونونه او د زده کړو نور تعلیمي مرکزونه بند کړي دي. یو شمیر افغان ښځو او نجونو په علم کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په پار ویلي دا محرومیت ډیر دردونکی دی او اوس د دوی یوازینۍ هیله د ټولو نجونو پر مخ د زده کړو د تړلو دروازو خلاصېدل دي.
نن د فبروري 11مه په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان یاده برخه کې د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره ګټور فرصت بللی دی. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې که ښځې علم ته ډېره لاسرسي ولري نو په څېړنو کې به تنوع رامنځته شي او په پایله کې به نوي لیدلوري او خلاقیت رامنځته شي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ ښځې او نجونې علم او ټکنالوژي کې مهم رول لوبوي او دې برخه کې د هغوی ګډون باید پیاوړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې 3.3% څېړونکي ښځې دي او د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو څخه یوازې یوه ښځه ده. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د علومو د ملي اکاډمۍ یوازې 12% غړي ښځې دي. ملګري ملتونه زیاتوي که څه هم ښځینه څېړونکو ته د دوی د نارینه همکارانو په پرتله څېړنیز لګښتونه لږ ورکول کېږي، خو د 2013 کال د ډسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پراختیا لپاره د علم ټکنالوژي او خلاقیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او دا یې پکې په ډاګه کړ چې علم او ټکنالوژي ته بشپړ او برابر لاسرسی د ښځو پیاوړتیا لپاره دوی ته په هر عمر کې اړین دی. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د هر ډول تعلیم او علومو له زده کولو بې برخې دي. د دوی له ډلې مهرما وایي د 12م ټولګي زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت هغه او تر شپږم ټولګي پورته نور نجونې ښوونځي ته لتلو را وګرځولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د علم په برخه کې خپلې هیلې زندۍ کړې دي.
زه چې درس نشم ویلی څنګه به خپلو هیلو ته ورسیږم؟ کله چې زه پوه شوم چې زه نور درس نشم ویلی، دا په دې معنا ده چې زه نور نشم کولی هیلې ولرم. ډیر د بیوسۍ احساس مې وکړ. زه نور نشم کولی چې هیله وکړم او هیلې مې پوره شي.
هدفمند او پاریسا دوه هغه زده کوونکي دي چې د طالبانو د حکومت له خوا له زده کړو راګرځول شوي هم ورته کیسه لري.
اوس مهال وضعیت خراب دی، ځکه له بده مرغه موږ له څه مودې راهیسې له زده کړو لري یو. وضعیت ښه او خوندور نه دی او له بده مرغه شاوخوا یو کال کېږي چې موږ له پوهنتون څخه هم لري یو او دا راته ډېره خواشینوونکې ده.
دورستیم و بر موی بسیار آزرده کننده و ناامید کننده هست.
لدی سره چې دوی ټولې دروازې او کاربرونه او پوهنتونونه تړلي، آن د ښځو په جامو کې کار شته. دا د خواشینۍ وړ ده چې هیڅ ښځه په هیڅ حالت کې پوهنتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د دې اندېښنې له عمل شوی چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو علمي او تخصصي برخو کې د ښځینه بشري ځواک له کمښت سره مخ شي. د کابل د طبي پوهنتون استاد ډاکټر فرید ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او نجونو له زده کړې پرته به ټولنه متحرکه نه شي. د طالبانو له دویمې واکمنۍ مخکې په تیرو 2 لسیزو کې ډېرې ښځې او نجونې وتوانېدي چې د افغانستان له ښوونځیو معتبرو نړیوالو پوهنتونونو ته ولاړې شي او ښې علمي او مسلکي درجې ترلاسه کړي. له دغو ښځو او نجونو څخه ځینې بیا ډېر پخوا نورو هېوادونو ته تللي دي. د دوی له ډلې یوه شکردوخت جعفري ده چې بلې دوه اختراګانې یې له اروپایي ټولنې سره ثبت کړي. نوموړي مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د سرطان د وړانګو د سنجولو لپاره یې یوه آله جوړه کړې چې دوهمه اختراع هم د لومړۍ هغې په دوام ده. دغه شان په کور دننه هم د جمهوري نظام پر مهال افغان نجونو د ساینس علومو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغان نجونو روباټیک ټیم یې یوه ښه بېلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هېوادونو په منځ کې 2 ځلې ښه مقامونه وګټل. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په افغانستان کې له سلګونه زره ښځو او نجونو څخه د زده کړې او تحصیل فرصتونه اخیستي او په کور ناستې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. وخت د مازیګر 4:30 دی. قدر منوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د اوه